رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نهه نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي چې د ننګرهار، کوټه او اچین ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 33 د داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او د سوریې د ملاتړ لپاره د شلو هیوادونو غړي وایي چې د سوریې اوربند په مکمله توګه مات نه دی.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د سنبلې د میاشتې 1 ده، چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 20 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې په نړۍ کې د مهاجرو په ستونزو او د امریکا د انتخاباتو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کړي.
حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار، کوټ او اچین ولسوالیو کې د هوایی بریدونو له امله 33 د داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه ابله شپه د کوټ او اچین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش ډلې په جنګیالو شوي دي. نوموړی وایي 33 تنه د داعش په کوټ او 3 د اچین په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په ختیځ زون کې د ملي اردو قومندانې په خبر پاڼه کې ویلي چې بریدونه د افغان پوځ هلیکاپټرو کړي او په وژل شو کې یو شمېرې د ډیورنټ کرښې د هغې غاړې تیرا اوسیدونکي دي. داعش وسوالو په دې اړه له څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله وروستۍ وینا پرون د سې شنبې په ورځ وکړه. د امریکا غږ خبریال جیف کسټر په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې تاسو ته خلاصه اورو.
جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلې وروستۍ وینا کې د خپل جمهوري ریاست د دورې په وخت کې په شوي پرمختګ باندې کره کتنه وکړه. جمهور رئیس اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
سیکرټری جنرال، فرام دی ډیپس اف دی ګریټست فاینانشل کرایسس اف اور ټایم، وی کوآردینیټډ اور ریسپانس ټو اوواید فردر کاتاستروفی اند ریټرن دی ګلوبل اکانومی ټو ګروث.
خاغله عمومي منشي: موږ د خپل وخت له سترې مالي ستونزې نه راپدې خوا عکس العملونو سره منسجم کړل چې د نور مصیبت مخه ونیولی شي او بیرته نړیوال اقتصادي ودې ته راوګرځول شي. موږ د تروریستانو د پټېدو ځایونه له منځه ویوړل، د اتومي وسلو نه خپرېدل تقویه کړل شول، د ډیپلوماسۍ له لارې د ایران د اتومي وسلو موضوع حل کړل شول، موږ د کیوبا سره روابط ټینګ کړل او د کولمبیا سره مو مرسته وکړه چې د لاتینې امریکا تر ټولو نه وږو جنگ ته خاتمه ورکړه، او موږ له میانمار نه په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوي مشر ته په دغه اسمبله کې هرکلی ووایو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په مسله د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب وکړو. هغه په دغه وینا کې وویل چې نړۍ دا وخت مهاجرینو د ډیر لوی بحران سره مخ ده. هغه زیاته کړه چې موږ دلته راغونډ شوي ځکه چې د نړۍ په بیلوبیلو ملکونو په دارفور، چاډ، فلسطین، لبنان، افغانستان، پاکستان، ایکواډور کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. ځینې خلک خو د لسیزو راهیسې د مهاجرینو په دغه کیمپونو کې اوسیږي او په راشن ګزاره کوي. هغوی په دې تمه دي چې یوه ورځ به دوی خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. د سوریې یوې مهاجرې یوسرا مردینی چې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه اوباما غونډې ته معرفي کړو. هغې دغې غونډې ته د خپلې کورنۍ د مهاجرت کیسه هم وکړه. د سوریې د ملاتړ لپاره د شلو هیوادونو او ادارو ډلې غړیو پرون د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې ملاقات وکړو او دا پرېکړه وکړه چې د جمعې په ورځ به بیا ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغې غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې اوربند لا مکمل ختم نه دی. جان کربی بیا وویل چې د دې باوجود چې په ځینو سیمو کې د تشدد پیښې شوې، خو غړي هیوادونه په دې رضا دي چې په ټول ملک کې د اوربند وشي او د امریکا او روسیې ترمنځ چې د اوربند کومه موافقه شوې ده هغه دې عملي شي. داسې ویل کېږي چې د سوریه او یا د روسیې جټ الوتکې د بشري مرستو په یو کاروان بمباري کړې ده او د خوراکي شیانو 18 ګاډۍ په نښه کړې وو. په دغه حملې کې 40 تنه ملکیان ووژل شول. په دې برسېره په دغه بمبارۍ کې د سره صلیب ځایي مشر هم ووژل شو. سپینې ماڼۍ په روسیې باندې د اوربند نه د سرغړونې تور لګولی دی. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته کاندیدانو د جمهوری غوښتونکي ګوند نه کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د انتخاباتو لومړۍ مناظره د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د مناظرې لومړۍ ورځ به دواړه کاندیدان د 1545 دقیقو لپاره په دوو موضوعګانو وینا وکړي. د مناظرې په لومړۍ ورځ به د امریکا په اقتصاد زیاتره بحث وشي. دغه مناظره به د NBC په ټلویژن خپره شي. د هند پوځ وایي پاکستانی عسکرو په کشمیر کې د هغوی په پوستو ډزې کړې. د پوځ ویان ډګروال راجیش کالیا ویلي دي چې د پاکستانی عسکرو دا اقدام د 2003 کال د اوربند سرغړونه ده. پاکستان تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې. د دې پیښې نه دوه ورځې وړاندې وسلوالو په کشمیر کې د هند د پوځ په یوې اډې برید وکړ او 18 هندي عسکري ووژل. دا پیښه د همدې تېرې یکشنبې په ورځ د کشمیر د یوري په سیمه کې شوې وه. په برید کې سلور وسلوال هم وژل شوي. د برید له وجې د پاکستان او هند اړیکې هم خړې پړې شوي دي، ځکه هند د دغو حملو ملامتي په هغه وسلوالو اچوي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. په یونان کې چارواکو امر کړی چې د لیسبوس د ټاپونه د هغه شاوخوا 4000 مهاجر او پناه غوښتونکي زر تر زره ووځي چې غواړي د هم دې ځای نه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. چارواکو دا امر وروسته له هغه وکړو چې څو تنو مهاجرینو یو کیمپ ته اور واچو. په اور کې دغه کیمپ په بشپړه توګه وسوځېدو. پولیسو پرون د سیشن بی پورز د پیخې په تړاو نه کسان نیولی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ دې رپورت ته. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وروستۍ وینا پرون د سیشن بی پورز وکړه. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپلې وروستۍ وینا کې د خپل جمهوري ریاست د دورې په وخت کې په شوي پرمختګ باندې کره کتنه وکړه. جمهور رئیس اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth.
خاغله عمومي منشي من د خپل وخت لستري مالی ستونزې نه راپدی خو اکسل عملونو سره منسجم کړل چې د نور مصیبت مخاوني ول شي او بیرته نړیوال اقتصادي وده ته راوګرځول شي. من د تورورستانو د پټېدو ځایونه له منځه بیوړل، د اتومي وسلو نه خپرېدل تقویه کړل شو، د ډیپلوماسۍ له لارې د ایران د اتومي وسلو موضوع حل کړل شو، من د کیوبا سره روابط ټینګ کړل او د کولمبیا سره مو مرسته وکړه چې د لاتین امریکا تر ټولو نه وګو جنگ ته خاتمه ورکړه، او من له میانمار نه په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی مشر ته په دغه اسامبله کې هرکلی ووایه. مګر اوباما ویلې ده په دې عقیده ده چې د مذهبي بنیادګرایي پیدا کېدو تیری کوونکي نیشنالیزم او خام باور پر مختګ د ګواښ سره مخامخ کړی دی. اوباما ویلې نړۍ باید په ګډه کار وکړي چې په پراخه توګه د نړیوال ادغام ګټې وویني او د داسې نړیوالې همکارۍ ژمنه باید وشي چې د ملتونو په حقوقو او مسؤلیتونو کې ریښې ځغلولې وي. جمهور رئیس اوباما بیا وایي:
We have to remember that the choices of individual human beings led to repeated world war. But we also have to remember that the choices of individual human beings created a United Nations.
من دا باید ان په یاد ولرو چې فردي انتخاب په وار وار نړۍ د جنگ سره مخامخ کړی ده. مګر من دا باید هم په یاد ولرو چې فرد ملګری ملتونه منستر وړي دي، ځکه نو د دغه جنگ په شان به بیا هیڅ کله جنگ واقع نشي. د مشرانو په حیث هر یو لمنګنا او هر یو ملک انتخاب کولای شي چې هغه کسان رد کړي چې زمنګ د ناڅاپي بد میلان غوښتنه کوي او هغه کسان ومني چې زمنګ د خو غوښتنه کوي، ځکه موږ سرګنده کړی دا چې موږ خپله تاریخ انتخابولای شو. پانانوی توګه د امریکا متحده ایالاتو مشر په غونډه کې دوهم خبرې کوي، مګر اوباما ناوخته را ورسېد. د عمومي اسمبلی رئیس بل وینا کوونکو ته نوبت ورکړه چې هغه د چاد جمهور رئیس ادریس دیبی و. مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د آخر ځل لپاره کلنۍ غونډه پرانستله. د ده دوره د روان کال په آخر کې دیبی لسیزې نه وروسته پای ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د سپتمبر په 28مه د لومړي تلویزیوني مناظرې لپاره خپل ځانونه چمتو کوي، د جمهوري ریاست د انتخاباتو څخه لږ مخکې د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مناظرې یو ځانګړی تاریخ لري او د انتخاباتو پر وروستۍ باندې ژوره اغیز غورځوي. پام وکړئ، په واشنگتن کې د امریکا ژغ د ملي چارو د خبریال جیم ملون رپورټ ته چې سید سلیمان شاه باید تاسته در واوروي.
د پخوانیو جمهور رئیسانو جان اف کینیډي او رونالډ ریګن نه نیولې تر بارک اوباما پورې تل د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ بحث او مناظرې تر ننه پورې خپل ځانګړی تاریخ لري او له اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی. خو مهمه خبره دا ده چې هر یو کاندید باید چې د مناظرې په مهال د تیرو مناظرو په تاریخ ځان آگاه کی. فکر کیږي چې د 2018 میلادي کال د جمهوری اصل انتخابات د نورو کلونو په پرتله ډیر مهم دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره هم ځانګړی اهمیت لري. د جمهوری غوښتونکو کاندید او سوداګر ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتون کاندیدا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن به د دوشنبه په شپه د نیویارک د ښار په همسټډ کې لومړی تلویزیونی مناظره وکړي او د نومبر په اتمه د انتخاباتو نه مخکې به دوه نورې مناظرې هم وکړي. د جمهور رئیس د مرستیالانو ترمنځ صرف یوه مناظره کیږي. د عامه افکارو له سرویګانو نه څرګندېږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسي ملاتړ په حساب هیلری کلینټن ته اوس ډېر نږدې شوی دی. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظرې په 1980 میلادي یعنی 1949 لمریز کال کې پیل شوې. په هغه زمانه کې د جمهور رئیس مرستیال ریچرډ نیکسن د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید په توګه د دیموکراتانو د یو ځوان کاندید سناتور جان اف کینیډي په مقابل کې ولاړو. فکر کېده چې ریچرډ نیکسن به ورته ماتې ورکړي ځکه چې کینیډي ډیر ځوان و او په سیاست کې دومره زیاته تجربه نه لرله. خو د توقع برعکس نیکسن چې یو با تجربه سیاست پوه ګڼل کېده ماتې وخوړله. هغه د انتخاباتي مبارزې په دوران کې خپل زنګون زخمی کړو او درد یې کاوه، وینش کولی لکه څنګه چې لازم ول خپل ځان نه دفاع وکړي. کینیډي په خپله لومړۍ مناظره کې له موقع نه په استفاده د امریکا خلکو ته خپل دا پیغام په ډیر مؤثر انداز کې ورسو او وی کولی شو چې د جمهور رئیس آیزن هاور د اته کلنې دورې په پای کې سپینه ماڼۍ له جمهوري غوښتونکو نه ونیسي. کینیډي د امریکا خلک مخاطب کړل او ویویل موږ باید د ملک ته واقعي لیډرشپ یا مشرتابه وروبخو او باید چې زموږ ملک یو ځلې بیا مخ پر وړاندې حرکت پیل کړي. کومو خلکو چې د رادیو له لارې مناظره اورېدلې وه یو شمېر یې د ریچرډ نیکسن لهجه او کلمات خوښ کړل. خو هغو کسانو چې پر تلویزیون باندې د مناظرې سیل کړو د کینیډي خبرو ورباندې ژوره اغیزه غورځولې وه. جان اف کینیډي په کم اکثریت د 1980 میلادي کال انتخابات وګټل، خو خلکو ته په سیاست کې د تلویزیون اثر او قوت ډېر ښه روښانه او څرګند شو. د 1980 1984 او 1992 میلادي کلونو انتخاباتو نه مخکې د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ونه شوې ځکه چې ریچرډ نیکسن او د هغه وخت جمهور رئیس لیندن جانسن نه غوښتل چې د دیموکرات ګوند له سیالانو سره یو ځای په تلویزیون کې راښکاره شي. نیکسن د 1980 میلادي کال مناظرې ډارولې او نه غوښتل چې بیا له بد سرنوشت سره مخامخ شي. په 1980 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو کاندید جرال فورډ د دیموکرات ګوند د کاندید جیمی کارټر نه ماتې وخوړله او یو غټ علت یې دا و چې د مناظرې په وخت د فورډ خوله خطا شوه او ویل چې په ختیځه اروپا باندې د شوروي اتحاد کنټرول او استیلا وجود نه لري. کارټر سمدستي ځواب ورکړ چې ښاغلی فورډ دی لومړی هغه امریکایان قانع کړي چې له پولینډ، چکسلواکیا او هنګري نه د شوروي اتحاد د پوځونو د ظلم په وجه امریکا ته پناه راوړي. فورد په خپل خبره پښیمانه او ویل چې مطلب یې دا نه و فرصت یې له لاسه وتلی و. د تلویزیوني مناظرې په برکت رونالډ ریګن چې په هغه وخت کې د کلیفورنیا د ایالت ګورنر و په 1980 میلادي کال کې جیمی کارټر ته په انتخاباتو کې ډېره بدې ماته ورکړه. په 1980 میلادي کال کې د تلویزیوني مناظرو د انسجام لپاره د جمهوري ریاست د مناظرو آزاد او مستقل کمیسیون تشکیل شو چې تر اوسه پورې په هرو څلورو کلونو کې کاندیدانو ترمنځ د مناظرو بندوبست کوي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکي په دې یقین دي چې دا ځلې به د کلنټن او ټرمپ د لومړۍ تلویزیوني مناظرې سیل ډېر خلک کوي او د دواړو سیاسي سیالانو د سرنوشت د ټاکلو لپاره به خورا زیات اهمیت ولري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو په مخکړي دی راپورته. نړیوالې ټولنې په نړۍ کې د مهاجرو د ستونزو د حل په هڅو کې د انکشاف او پرمختګ وعده کړې ده. د امریکا ژغ خبریالی مارګریت بشیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي دفتر څخه په خپل رالیږلي رپورټ کې ویلي چې هلته د نړۍ مشرانو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په موقع د مهاجرو پر مسلې هم خبرې کړې دي. په مخکړي دی راپورته.
دا سي اټکل کیږي چې په ټوله نړۍ کې به 15 میلیونه خلک د خپل کورونا بے ځای شوي. محمد بادران چې د سوریې دی یو د هغو کسانو نه دی چې خپل وطن یې خوشي کړی. هغه چې اوس په هالینډ کې آباد شوی دی وایي اروپا کوشش کوي چې د دغو زیاتو مهاجرو د راتګ سره مقابله وکړي. هغه وایي
There is intense public fear about refugees. As young refugees, we face this anger.
هلته د مهاجرونو عام خلک زیاته ویر لري. د یو ځوان مهاجر په توګه زه هر ورځ په خلکو کې د دغه قهر او ویرې احساس کوم. زمونږ د پاره د لوړو تحصیلاتو د پوره کولو دروازې بند دي. مونږ ته په کم سترګه کتل کیږي او مونږ ته څوک اهمیت نه راکوي. د ملګرو ملتونو غړو ملکونو د دې سره وعده کړې ده چې د هغو ملکونو سره به بشري او مالی مرسته وکړي چې زیات د مهاجرو د مشکلاتو سره مخامخ دي. مګر په هغه یو پلان کې چې په کال کې به حکومتونه د نړۍ د مهاجرو 10% لځای ورکوي تغییر راغلی دی او اوس داسې اټکل کیږي چې په دغه شمار کې به کمی راغلی وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي
Refugees and migrants are not to be seen or burden. They offer great potential.
مهاجرو ته باید د یو درون بار په سترګونه کتل شي. کچاري مونږ هغه ته فرصتونه برابر کړو په هغه کې به ډېر استعدادونه پیدا کړو. د مهاجرو د پاره نړیوال ټولنه چې 10,000 کارکونکي لري په رسمي ډول د ملګرو ملتونو سره یو ځای شوې ده. د مهاجرو د دغې ټولنې مشر ویلیام لیسی سوسینګ وایي تقریبا په تیرو یو کلونو کې دا اول ځل دی چې ملګري ملتونه اوس د مهاجرو دپاره دغه شان یو دفتر لري. ملګرو ملتونو داسې هڅې هم شروع کړې دي چې په نړۍ کې د مهاجرو په ضد تبعیض کم کړي، په خاص ډول په هغو ملکونو کې چې د هغوی د سرحد نه زیات شمېر مهاجر د دغو ملکونو خاورې ته داخلیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په کندز کې ښځینه شاعرانو هم د ادبي ناستو مرکز جوړ کړ او په لسګونو ښځینه شاعران یې اوس په دغه مرکز کې راټولیږي او خپل ادبي افکار له یو بل سره شریکوي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندز څخه په دې اړه رپورټ لري.
فوزیه مرسل له هغه وخته په قندوز کې د خزینه لپاره د مشاعره او ادبي بندر د جوړیدو مینواله و چې د مطبوعاتو لاري په نورو ولایتونو کې د خزینه او ادبي پروګرامونو په اړه معلومات اوریدلی وو. اوس د فوزیه ارمان پوره شو او په قندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې په چوکاټ کې د خزینه شاعرانو لپاره مشاعره جوړې کړې.
کله وران شو لکه زړه چې د چانوي بس نور دلته اتله راتله چې د چانوي ستړي غلي سرګردانه زندگی شو لکه مور چې په کاله کې د چاوي
اوس د غادبي بندر کې تقریبا 12 خزینه شاعرانی ګډون کوي. فوزیه مرسل د غادبي بندر مسوله ټاکل شوې ده. هغه وایي چې دوی په دغه بندر کې پر ادبي مسایلو خپل افکار تبادله کوي او کوشش به کوي چې مثبت تاثیرات یې د دغو جنو په اشعارو او لیکنو کې ښکاره شي.
د دې لپاره ټولیږي چې څوک چې استعدادونه لري هغه ته رشد ورکړي او هغه نظریات او افکار چې لری دان چونی د یو بل سره د نظریات شریکی او دینه یو مثبته فایل ولرو. هغه څه نظریات او افکار چې لري د یو بل سره شریکی او داغه نور استفاده وکي او داغه په سلوک رفتار او افکارو کې نور هم تغییر راشي او هغه څه چې دی لیکي ډیر قوي څه ولیکي. ځکه جونی زیاتره داس فکر کوي چې مونږ د سی څه نشو لیکلی خو زما په نظر دی ډیر قوي افکار لري کم د سی څه ولیکي او د ترشت ورکی دا به نور هم د دې لپاره ډیر موثره لاره.
فوزیه وایي چې دوی هڅه کوي خپل دغه ادبي بندر ته پراختیا ورکړي او هغه نجونې چې سواد هم ونه لري دوی به یې زده کړو ته وهڅوي. بصیره وریاخیل د دغه ادبي بندر یو بل ګډونواله ده. هغه وایي چې لومړنۍ خزینه شاعره و چې د ورونو په ادبي بندر کې شعر ولوسته وستایل شو او همغه و چې د خزینه لپاره د ادبي بندر د جوړولو هڅې پیل کړې.
زړه کې درد یو طوفان دی را خورشوي نه پوهیږي چې د چا د غمه جاړي خدایا څنګه صبر ورکړه.
هغه زیاتوي چې دا لومړی ځل دی د خزو لپاره د مشایرو او ادبي ناستو بندرونه لري.
کله چې زل ترخ ما صرف دا مشایره د ذکر طبقه ته ودونه طبقه ته داس مشایره نه او دلته ز اولین انسان هم فکر ما دې سټیج په سر باندې یو غزل وویل د ډیر د ورونو طرف نه شوي قمص ما او هم داس یو پیشنهاد مې هم ورکړ چې باید د جنو لپاره هم داس یو مشایره جوړ شي. خو ډیر زیات خوشاله دې ز غډون وکړم او خپل هغه څه ز لیکم یا نور لیکه پکې وی وایما.
د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر رحمان الله سجاد وایي چې دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې بریالي شول چې د خزینه لپاره ادبی بندر ولري او د ادب په ډګر کې هغه خزې چې خپل شعرونه پټ ساتي له نورو سره شریک کړي.
پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې د تیوري ولس کنو راهیسه په قندوز ولایت کې د پرهنګي او ادبی ناست لري خو تر اوسه پورې دغه ناست یوازې د نارینه لپاره وي. پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې څو کل نه وړاندې هڅه پایل کړې چې د خزو لپاره هم دغه ډول ناشته او غونډې جوړ کړي. بل اخره سکل په دې باندې موږ توانیدل چې د خزو لپاره هم په پسرلی ادبی کلتوري ټولنې کې یو غونډه جوړ کړو.
پسرلی ادبی کلتوري ټولنه له 12 کالو را پدې خو په قندوز کې فرهنګي هڅې کوي چې دا د اوسې په دغه ولایت کې د خزو لپاره هم د فرهنګي او ادبی ناشتو زمينه برابر کړه. د لومړی ځل دی چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د خزینه شاعرانو او لیکوالانو لپاره ادبی بندر جوړیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو پام وکړئ دې مطلب ته. د علم او ټکنالوژي په پرمختګ سره د ماشومانو په ژوند کې بدلون راغلی او د ماشومانو د لوبو او ساتیرو ځای اوس کمپیوټر او ویډیو گیمونو نیولې دي. د یوې نوې څېړنې له مخې هغه ماشومان چې د ورځې له یو ساعت څخه زیات په ویډیو گیم تیروي شاید د بدن د حرکتونو او ځینو فکري ستونزو سره مخامخ سي. د دې څېړنې څخه دا ترلاسه سوې هغه ماشومان چې د کم وخت لپاره یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځلې په کمپیوټري لوبو اخته وي شاید د دوی د پوهې سطح لوړه وي نسبت هغه ماشومانو ته چې هره ورځ په ساعتونو په کمپیوټري لوبو بوخت وي. د دې څېړنې لیکوال ډاکټر هیوسس پوهل د یو ایمیل په جواب کې د رویتر آژانس ته ویلي دي چې دا رښتیا ده چې زموږ ماشومان د خپل وخت یو څه موده د هغو پردو مخه ته تیروي چې ښه او حتی اړین دي. خو د کارپوهانو له نظره باید هم دا کار محدود وي. ښاغلی پوهل وایي چې باید د بدني فعالیتونو د ترکیب او د کمپیوټري سرګرمیو ترمنځ تناسب وساتل سي ځکه د هغه په وینا په گیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو دوامداره بوختیا هغوی د فکري او بدني ستونزو سره مخامخ کوي. پوهانو په 2442 هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 8 او 11 کلونو ترمنځ دي او دا ماشومان ډیر وخت په کمپیوټر باندې گیمونه او لوبې کوي څېړنه کړې. په دې څېړنه کې د شاملو ماشومانو له هر پې پنځو څخه یو یې اصلا خپل وخت په کمپیوټري لوبو نه تیراوه، خو داسې ماشومان هم پکې شامل و چې هغوی د افراطي ګیم بازانو په توګه یادېدل او لږ تر لږه په اونۍ کې 8 ساعته په ویډیو ګیم تیراوه. په ویډیو ګیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو د مشغولتیا اوسط په اونۍ کې 4 ساعته وو، او هلکانو د نجونو په پرتله 2 ساعته زیات وخت په دغو لوبو تیراوه. د دغه رپورټ په بنسټ هغو ماشومانو چې هر څومره زیات وخت یې په کمپیوټري لوبو تیر کړی و، په همهغه اندازه والدین یې د هغوی د سلوک او بدخلقۍ څخه شکایت کاوه. دغه څېړنې همداشان د ماشومانو د حافظې چټکتیا ته پاملرنه کړې او فعالیت یې څېړلی دی. په ګیم باندې په اونۍ کې 1 ساعت مشغولتیا د هغوی د غبرګون د چټکتیا لپاره ګټوره ثابته سوې ده. خو د څېړنې په پای کې هغه ماشومان چې ګیمونه کوي د هغو ماشومانو ترمنځ چې د هغه لوبې نه کوي د پاملرنې او د حافظې د مهارتونو له درکه هیڅ تفاوت ونه لیدل سو. د دې نوې څېړنې محدودیت دا دی چې د ماشومانو د کړنو او سلوک په هکله د میندو او پلرونو د رپورټونو پر بنسټ جوړه سوې وه چې کیدای سي هغوی په ګیم باندې د ماشومانو د مشغولتیا موده په دقیقه توګه نوې سنجولې. خو په دې څېړنه کې یو شامل څېړونکی وایي دا نوې څېړنه نظارتي ده او د ماشومانو پر سلوک او حرکتي فعالیت باندې د کمپیوټري لوبو د بوختیا مستقیم اثر نه څرګندوي. همداشان مشکل ده چې دغه څېړنه د کمپیوټري لوبو د مختلفو ډولونو احتمالي ګټه او یا تاوان په ډاګه کړي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. حکومتي چارواکو ویلي چې د ننګرهار، کوټ او چین ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 3 شدایش سوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه ابله شپه د کوټ او چین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش ډلې په جنګیالو شوي دي. نوموړي ویلي 13 تنه د داعش په کوټ او 3 نورې د چین په مربوطاتو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په مسله د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب وکړو. هغه په دغه وینا کې وویل چې نړۍ دا وخت د مهاجرینو د ډېر لوی بحران سره مخ ده. هغه زیاته کړه، موږ دلته راغونډ شوي ځکه چې د نړۍ په بېلوبېلو ملکونو په دارفور، چاډ، فلسطین، لبنان، افغانستان او پاکستان کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. ځینې خلک خو د لسیزو راهیسې د مهاجرینو په دغه کیمپونو کې اوسیږي او په راشن ګزاره کوي او هغوی په دې تمه دي چې یو ورځ به دوی خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. د سوریې یوې مهاجرې یوسرا مردنی چې د المپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه اوباما غونډې ته معرفي کړه. د سوریې د ملاتړ لپاره د 10 هېوادونو او ادارو غړیو پرون د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې ملاقات وکړو او دا پرېکړه یې وکړه چې د جمعې په ورځ به بیا ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغې غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې اوربن لا مکمل ختم نه دی. جان کیری بی وویل چې د دې باوجود چې په ځینو سیمو کې د تشدد پیښې شوې دي، خو غړي هېوادونو په دې رضا دي چې په ټول ملک کې د اوربند وشي او د امریکا او روسیې ترمنځ چې د اوربند کومه موافقه شوې ده هغه دې عملي شي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته کاندیدانو د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د انتخاباتو لومړۍ مناظره د دوشنبه په ورځ کوي. د مناظرې لومړۍ ورځ په دواړه کاندیدان د 1545 دقیقو لپاره په 2 مزګانو وینا وکړي. د مناظرې په لومړۍ ورځ به د امریکا په اقتصاد زیاتره بحث وشي. دغه مناظره به د NBC په ټلویزیون خپریږي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د سوشارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراف په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 19. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 وي او په هلمند کې به 2.5 درجه وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی به د خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وو.
رادیو آشنا.